فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پانتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کېدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي ښوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره وروسته یو ځای شي. باس پیلو ورزو د باس ملمنه د خزو فعال او خون کې لطیفه خرم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خرم ستړي مشي راځي پیل بلدین وکړي د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او وند د هیواد په واده کې څومره مهمه ده.
مننه کوم. سلام ناونی کې هله وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته. رابشو د تحصیلی بنسټونو باندېدلو ته چې البته دا زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو رابشو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارات اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا دا چې ورته وایي چې موږ یعنی تر امرسانی پورې دوی هغه کارونه پر مخ وړي کوم کارونه چې د اسلام نه مخکې پر ښځو او نجونو تحمیلېدل. د کوم کارونه چې دی د ښځو او د نجونو په حق کې کوي، د هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې ښځې او نجونې د دې حقارت او ظلم تر لاندې وي. چې موږ کولای شو د بیلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم وي. د ښځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده او د یوه بې حرمته موجود په سترګه ورته کتل کېدل. میراث به یې نه ورکوه او هغه هیوادونه لکه یونان، روم او عرب د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کول او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بده رویه کېدله. د جاهلیت دوره وه، وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې. نو دا کوم کارونه چې دي، دا د اسلام نه مخکې دي. دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی، ښځه د جامعې نه نه ده محرومه شوې. موږ ویلای شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکینی وضعیت پر خلاف دی. اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي. الله تعالی د النساء په نوم پوره صورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی. دوی د دونه مخالوي او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي، نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي. ولې؟ ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني. په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او آزادي ورکړي چې دغه احترام او عزت تامینوي. نو دوی په کوم حق خزه د تعلیم نه معنی کوي، خزه د اجتماع نه معنی کوي، او خزه ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي.
او میرمن خورم سلامات اوسې، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. راځي چې د خبرونې بل میلمته ورسو، ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی، هم سټوډیو سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خدا دې ساده سبا اړیکه اوس پریش ولا تخنیک همکار اشاره کوي برته به هڅه وکړي اړیکه ورسره ونیسو. میرمن خورم، تاسو زده پښتنه کوم چې څه فکر کوي، آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي، دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی، دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم مذهبي ریښه لري او کنا ممکن سیاسي لوبوي؟ ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چراسي بیانو قصور العام خلق وستل کیږي. د افغانستان بندیزونه تکرار شو، خصوصا د غوروستي کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پونجونو باندې، حتی په روغتیاي مرکزونو کې، په روغتیاي تحصیلي دارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید. فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري؟
دقیقا دا سیاسي بڼه ده، ځکه زموږ په سپیشلی دین کې کوم حق چې خدو ته ورکړل شوی دی، دغه نموږ مخته شو اړولای. دا سیاسي لوبه ده چې باید تاوان یې د افغانستان پاک لمنې ښځې پرداخت کړي. او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي، نه، خیر، هېڅکله هم نه، ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده. دا تنها دا نه چې دا دوی ته ضرر دی، دا زموږ هېواد ته اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، حقوقی، دغه ټول نقصانونه لري، ځکه دوی د دینه به خبره دي. په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي، په اسلام په کلمه پوښي چې اسلام څه ته وایي. په اسلام کې ما مخکې دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی. په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي. ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه، نو که چیرې دا حق دوی نه ورکوي، آیا هغه وخت کې یعنی دا کار بی بنسټه بلل شوی دی؟ او بی بی عایشه د اسلام د احکامو او احادیثو رسونه کې مهم رول درلود، او یو شمېر دینی عالمانو او دینی عالمانې د اسلام پر لومړیو کې د هر آزادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کول او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولای دی.
بله، دا معنی چې په اسلام کې د ښځو ونډه، د ښځو حقونه هر څه معلوم دي، هر څه څرګند دي. اما تاسو وایئ چې د غوروسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلې دي، پر نجونو باندې، پر تحصیلي بنسټونو باندې، دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښې لري؟ او کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ. سادات صاحب سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی، تر هغه چې عبیدی صاحب وصلېږي بحث به مخته بیایو. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په افغانستان کې دننه یې، دغه تحولات چې وروسته کې راغلل، آیا رښتیا هم دغه پر پانتونونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز دا فکر کوي چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې لري؟ خلري البته په هغه تفسیرونو او عبارتونو کې لري خلري چې طالبان یادونه کوي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر قدرمن او عزتمن مودین صاحب، تاسو ته، استاد واغلو، تاغلو د خبرونې کارکونکو ته او کارکونکو ته، او د افغانستان پټمنی او غیور او پر علم مین ولس، او علم خصوص قدرمنی او پټمنی محجبه او خويندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لودین صاحب، څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، پر علم بندیز او خصوصا د خويندو پر علم بندیز دا ناوړه عمل ده، په اسلام خلاف عمل ده، په اسلام کې ځای نه لري. ملت او دولت ترمنځ توپیر پیدا کوي، او علل خصوص د هیواتوالو او حکومت ترمنځ ان دغه دروازې چې پر علم لپاره د خويندو پر مخ باندې کړی دي دا نفاق ترمنځ کوي او جدایی د دولت او ملت ترمنځ تراولي. نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم، په اسلام او په مذهب او په قران او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت منګه تروسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکړي د خويندو او د میندو په تعلیم او تحصیل. ډیره مننه.
بله، سلامات سي سادات صاحب. سره دې چې بندیزونه لګیدلې دي پر نجونو باندې، نجونه اجازه نه لري چې حتی هغه یوازنې هیلې چې وه چې هغه په تحصیل په روغتیایي موسسو کې د دوی زده کړې وي هغه هیله هم اوس په بنده شوله. البته هیله شته د نجونو چې بیرته دغه دروازې ورته خلاصې سي. یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمیر خصوصي پانتونونو جوازونه هم لغوه شوي دي. ولسو خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ دی، تخار دی، لغوه شوي دي. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغو پانتونونو هغه خپل شرایط نه پوره کړي. څه فکر کوي که دغه لړۍ دوام کوي یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نشي، ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پانتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي؟
ډیره مننه لودین صاحب. لومړی دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پانتونونه چې دي هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پانتونونه یو څه افغان ولس ته ډیر ښه و، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند سول، دا معنا ده چې پر خویندیم دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې. اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم دا دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې کوو چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پانتونونه دا یو ارتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خویندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بیخي فریضه ده، ځکه موږ دلته آیت لرو کومه مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم، د قران عظیم شان او د احادیثو څخه لرم. الله سبحانه تعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کس چې پوهیږي هغه ناپوه سره دا برابر دی؟ نه، تبن چې نه دی برابر. اوس موږ څوک چې برابر شو، منګه باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور ول د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي، او هغه ته ویل چې اقرا طول ولا اي پیغمبر بسم ربک الذی خلق، په هغه پروردگار په نامه چې تی پیدا کړی. اوس چې الله موږ ته وایي چې تاسو ولولي، نو لیک او لوست او نور ته دغه تعلیم او د تحصیل زمينه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی، دا الهي فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخشه تاسو ته اشاره وکم چې مونږه له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکړو او د لمونځ باندې علم ونه لرو، پوها ونه لرو، ارکان باندې پوه نسو، یعنی تعلیم او تحصیل د لمونځ په باره کې مونږه کړی نه وي، دا لمونځ د مونږه باطل دی. حتی دغه موږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو، نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نسو، څنګه د منځ مسلمانانو
ساده صاحب لپاره خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پراخې شوي دي، مدرسې زیاتې شوي، او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی، او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علومو په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته، هغه مباح دی. البته خو دغه موضوع اختلافي دی، طالبان په منځ کې هم دلته یو یادونه کومه زموږ تاسو له دې بحث سره دغه یادونه ډیره مرسته کوي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوب ځانګړی اساس چې د توماس نیکلاس هم د تللی کابل ته هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلی دي، د یونامال مشرانو سره کتلی دي. بیرته چې کله دغه نیکلاس ستونسوي اروپا ته له رسنیو سره خبرې کړي، خپلې ټویټونه کړي دي، هغه ویلي چې د طالبانو نه پوښتل په کابل کې، حتی ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره هم کتلي، له هغې وپوښتل چې دغه د وروستیو بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتیايي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز پاړم وایتری پختل چې دا والی دا بندیز والی لګیدلې. حتی هغه ویلی چې ډیرای طالب چرواکي هم نه پوهېدل چې والی دوی دغه بندیز لګولی ده، یعنی وضاحت نه ورکو. دا معنی چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغو بندیزونو په حق له باندې بیلابیل نظرونه موجود دي، بیلابیل دریزونه او موقفونه شته، او کله ناکله دغه بیلابیل موقفونه د دوی له څرګندونو نه د دوی له ویناو نه هم لورایه څرګندېږي. په هر حال کور ودان مننه. بیرته راځم میرمن خورم ته. څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو؟ ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده که چیرته دغه سي وضعیت روان وي. د اوس تاسو خبرې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجېدو امتحان اخیستل کیږي، دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته دا اجازه ورکوي چې دوی لاړ سي فعالیت وکړي، مثلا ک او داخلي ډاکټر وي، داخلي ډاکټر په توګه کار پیل کی، ماینه خانه خلاصه کی، څوک له غاښونو نه فارغ وي له د غاښونو څنګه پرانیزي. دغه امتحان کې هم څو کال انجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوی. البته موږ تاسو یو شمېر انجونې فارغان لرو. دغه ډول وضعیت که دوام کوي نو دا معنی چې ولس له ستونزو سره مخامخ کیږي. څه کول پکار دي تر څو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاست لري وساتو؟
نما دقیقا سوال میوستانه دته په کار چې دوی باید خپلمن کېنی او تفاهم وکړي. نو کله چې دوی خپل نه دی خبر چې څنګه د پهنتونونو او د مکتبونو دروازې تړلې دي، نو موږ به په دې باره کې څه نظر ورکړو؟ ځکه دوی خپل نه پوهیږي چې څنګه د مکتب او د پهنتون دروازې تړلې دي. نو که دوی په دې هیله وي چې موږ د ښځې او نجونې د جامع نه حذف کړو، نو د موږ وطن به جوړ شي؟ خدای هیڅ امکان هم نه لري، برعکس د ستونزې نور هم زیاتیږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کیږي. او نو که دوی ځان ته عالمان وایي، کوی چې موږ عالمان یو، موږ د وطن جوړو، موږ په هر څه پوه یو، ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړی دی، وایي چې دوی ناپوه دي، په دین نه دي خبر. نو دوی خو به د دین نه خبر وي. نو کله چې زموږ درانه میلمه هم وفرمایل چې دا د الله خبره ده، او زموږ ستر پیغمبر ویلی دی چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مني، زموږ خبره ته به څه توجه وکړي؟ بله دا چې دوی کوایي چې باید ښځې په ستر کې وي یا په حجاب کې وي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکتران ونه لرو، خزینه نرسان ونه لرو، نو موږ د خپل خویندې میندې باید د نارینه و په لاسونو تداوی شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکیل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب، دا زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه، چې حجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو، خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پرې خلاصېږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهېږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی، خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډیره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبر نه یوالی یا هم د دریز نه یوالی هم د دې لامل کیږي چې ولسته سرخوګای پیدا شي چې اوس کومه ومني. ځکه د اروپای ټولنې دغه استاذ چې کومې سرګندونې کړي دي، د سرګندونو لورای ښکاري چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دې نه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا والی لګېدلي دي یا سیاسي بڼه لري او که هم شرعي یا مذهبي. په هر حال په دې لاره چې ستاسو په ټکو دغه ابهام لمنځه ولاړ شي، هر څه ښکارا شي، هر څه واضح شي، خدای چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناست دي، همدوی کولای شي مثلا خبري وکي قناعت ورکي زکه هم دغه ورونه خويند دي او ولس پراته حکومت هم نه کیږي په دیل چې دغه کوم سپارښتنه چې تاسو کوي د پپام کې ونیول سي کور ودان مننه خاغلی سادات تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډیر واضح په اسلام کې په دینی نصوص کې د دین د فرضیات د دین د فرضیات ترڅنګ د تعلیم د فرضیات یادونه هم شوې ده خدا موضوع اختلافي ده موږ تاسو ګورو ل ورای چې طالب چارواکي کله ناکله خپل د ریزونه وای چې دا فرضیات خبره نه ده یوازې وای چې دینی علوم فرضی البته دا اختلافي موضوع ده هغه ته بدیر نه زوم کو تاسو باس پیغبان ډیر نه کوزه هر څه کارا دي هر څه وازی دي راځي په دې لګوږي کو چې وس څه وکو ترڅو دغه تحصیلي ادارې پانتونونه خوانځي د سیاست لري وساتو او د ټولنې د ارتیا پر اساس راوځرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کو د نننې نړۍ ارتیا او ځوابونه پیدا کو ځکه ټوله نړۍ پر مخ روانه ده ټوله نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پر مختګونه کوي نوې چیرنې کوي او ام افغانستان کې ګورو چې اورستربلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لا سره ورنه نه لرو او په تحصیلي ډول باندې بندیزونه فشارونه راځي څه وکړو چې له سیاست د غیدارې لري وساتو
مننه کوم الله الدين صاحب ګرچې دغه بحث د علم او فرض د ټول ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بیلکو خو له بده مرغه امارات دغه موضوع په سیاست کې اوس د نن کړه ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ از دکړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحث ونیسي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغوا عني ولو آیه تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته اوس څوک وایي چې علم مباح دی که هر څوک وایي چې علم مباح دی زنه پیغام دغه خبره چې دوی کوي آیا غوګونه اوري د ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم اوس کومه مسلمانان یو کوم قران چې مال وستلای ده او کوم تفسیر او ترجمه چې زله قران لرم قران آیاتونه جامع دي یعنی نر او خزه ټول ته خطاب کوي اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی دا خاصتا فرض کې راځي موږ تاسو کوو ګورو خدیجه الكبرى رضی الله عنها دا یو تجاره و عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیث ماستره و آیا کیدلې چې څوک سه په احادیثو کې په عربي کې او په لیکو لوست کې دی علم او پوها ونه لري څنګه احادیث راڅولې سو په ترتیب کمنګ او تاسې پر خويندو پر مایندو او پر نونو تعلیم ونکو تحصیل ونکو دا په یاد ساتي چې وطن بلدې بدترسي او راتلونکي کې به همدغه د موږ تاسو خويندې او مایندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دا دوی محرومه کړی دي دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپل کورنۍ ورانوي او تباه کوي بلکې ټول نړۍ به ورانه او تباه کړي په علم کې رنایی ده علم کې هوه ده پرمختګ دی ایمان ده تا علم نه لرو موږ به ایمان حتی یستو علم انسان له بد ژغوري علم انسان الله سره سوي علم محبت دی
او سادات سب کور ودان سلامات اوسې میرمن خرم څه فکر کوي دغه پرلپسې تحولات چې تاسو یې څارې هیلشته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته لبندیزونه نه ووزی د جنونو پر مخ به خوانځي خلاص شي او پانتونونه اما حالات تاسو ګورئ چې ورستر بل برعکس روان دي څه فکر کوي د میرمنې په توګه باندې د وی مور په توګه د وی خور په توګه یا هم د وی خون کې په توګه باندې څومره هیله شته چې دغه حالات به بدلیږي بل اخر او داسې څه واقعي ګوري یا د سه ګوري چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته مثلا راتلونکي کال ته بل کال ته فکر کوي چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې
نه خیر هیڅ کله هم نه زموږ هیله ارمانونه یعنی په خپل اولين راتک سره سوځولې دي او تاسو موږ هیله او امید البته نه تنها زموږ د هیڅ افغان خځې او جنې تمنشته خو موږ ډیر لوی رب لرو توکل هم پر رب دی الله پاک کولای شي چې دا هرڅه مثبت طرف ته بوزي ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې د هر څه نه خبر اوسي، د دې ملت په درد پوه شي، د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په درد پوه شي، او د دې کړېدلې جامعې په درد پوه شي. هغه څه حاکمان موږ نه لرو، یعنی د دوی نه زموږ هېڅ تمه نشته او نه م ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهېږي چې زموږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. د هغو سره هېڅ سند، هېڅ یعنی یوه مثبته خبره، هېڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو موږ به د دغسې یوه شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارلې دي، انشاءالله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هېواد د ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهېږي چې بې سوادي ده. که زموږ هر ورور، هر خور سواد ولري، نو هغه د یوې جامعې د خپل وطن په قدر پوه شي، د خپل وطن په ارزښتونو پوه شي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ او جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، و دا متاسفانه چې د اکثرو ځوانانو، د اکثرو افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاته کې متاسفانه. مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یادی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم. دا معنا چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي، او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي، دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته، نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکترانې چې دي دا به هم څو کاله وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک به دندې پرېږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي. بیا به نو د ښځینه ډاکترانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه خپي چې خپل میرمن یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یو غټه خلاوي، او بیا به د کول هم په کم وخت کې امکان نه لري. بیا به نو یو بل دوره غواړي چې نجونې لاړ شي امتحان ورکي، اول خوانځي او فارغ شي، بیا له پانتونو فارغ شي، او بیا دندې واخلي، ممکن کلونه حتی یو لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې لاره چې دغه خلاو لپاره هم کار وشي، تر څو پاینده کې خدای مکړه داسې وستونځ نه وي چې جبرانېدل به بیا ډیر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب مخکل دی چې د خبرونه بل ملماته ورشو خغلی، او بيدی هم اوس موږ سره یو ځایي به سره یو ځایي وعده کړي. تاسو راته وایي چې د وزوان په توګه څومره هیلشته، ایا فکر کوي په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه په وتړل سي انجونې چې نن سبا له زده کړو به برخې دي، یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولای چې زده کړې وکړي، داسې کوم فزیکی یا یو څه شته چې زړه په وتړي او هیله مندي اوسې چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلی کې تعلیمی ادارې خلاص شي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېخي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلې خو بیخي نشته، ځکه هیلې ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا ووایم. امر ثانی د دې نه پیغمه چې کله د یا مهدی اخر زمان حضور ته دی په تمه دی، یا قیامت ته په تمه دی. امر ثانی باندې والا که پوسم، خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې خزه، خور، مور هغه د ځمکه پر مخ فرښتې دي چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دې هغه مثبت انسانان یې جامعې ته تقدیم کړی دي، او دې مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو، علوم صحی، اکاډمی مرکزونو، په هنتونونو دروازې د دې پر مخ پرانیزي، ترڅو چې منګه راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي لحاظ د علمي لحاظ د پرمختګ لحاظ د پیشرفت لحاظ منګه نړۍ سره باید دا شی یو هماهنګي مثبت ولرو مثبت اړیکی ولرو منګه غیر د دینه هغه وران افغانستان بوي هغه جګړه بوي او دا بمزه ادا د مسولیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خويندو او د مایندو پر مخ خوشی نسی ډیر خطرناک او خراب وضعیت به مونږه راتونکو کې مخته ولرو چې حتی لبد مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړی او خلک به ورته جنازې ته نږدې او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه یې وکي او ګیره به نه دي چا پر مخ او سپینه لونګۍ به پټکی به نیوي حتی اسلام د وطن نه بخلاص شي څوک به داسې زړه نه کوي چې وای زه مسلمان یم د څه شروع کړی دي دا خو که قران کې وای خو په قران کې داسې آیات ما تروسه نه پیدا کړې چې د خويند او د مایندو پر مخ وای چې تعلیم مباح دی فرض نه دی حرام دی داسې نه آیات است نه حدیث است بیا هم پارت دی ډیر مؤدبانه وزر به وکړي د اوسنی حاکمانو ته چې د الله روی وکړي نور مزوروي ډیر ټکی دلی استو ډیر زوري دلی استو نیم ولس لاړو وطن خوشې ک نیم ولس چې دلته پاتې د بیا علم ده نو باید دیتا یو ترتیب جوړ شي او په اصل کې و موږ ځوانان ډیر ملامت یې شو
بله کور ودان سلامات
او عمل نل
او سلامات اوسې کور ودان احساسات مو اړتیا هم چې د ستایلو دی دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي هر ځوان هر خور هر پیغله لري او اړتیا هم چې ناهیلی دی مونږ هیله کوو چې د خبرونو هدف هم دا دی چې مسول چارواکي د خبرونه ووري او بل اخره سرګریوان ته کوس کې وای چې دغه د افغانانو غوښتنې چې دي دا نه کوم سیاسي غوښتنه ده نه هم کوم بل غوښتنه یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده لکه مرغه د محل بحث ته خاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمنی په لایپزیګ پانتون کې چړون کړي او په خوا د لوړ زده کړو وزارت ویان پاتې شوی هم سټډیو سره وصل شوی دی عبیدی سب ستړي مشي ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي تازه د یو لس خصوصي په هانتونو دروازې وتړل شوې وای شرایط نه پوره کړي د هغه پانتونو چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه تر لاسه کړي وو او د لوړ زده کړو وزارت هم وسویل چې دغه پانتونو ته په خوا سندونه ورکړل شوی و چې دوی وسېړنه کړي وای د پانتونو شرایط نه پوره کړي څه فکر کوي خصوصي پانتونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به سپایل ولري په وګد محل کې
سلامونه لودین صاحب تاسو اوریدونکو ته ایما واز لري
تاسو غاګلرو مې رباني وبید صاحب
ډیر مننه ل پښتنه مو زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړ زده کړو مسې تړل شوی دی او اوسنۍ نظام راضی او یولس نورې د لوړ زده کوم مؤسسه دروازې تړي دا بل شکه چې د ایجوکیشن سیستم یم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویا جفا ده زه دا په ډاګه ویلای شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي او زه به که اجازه وي لیک دغه موضوع تشریح کوم چې واضح شي
مهرباني
د تضمین کیفیت د پروسې پاساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې و ټول پنتونونه باید د تضمین کیفیت پروسې نه تیر شوی وای او هغه درې پړاوونه درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یو پنتون داخلي آخري پړاو بشپړاولو پرې مونږ چې د پنتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه پوره کول اره پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه د وزارت سیړل د جمهوریت په دوره کې میوش مر پنتونونه خصوصي پنتونونه ولاړو ځکه مؤسسه وی چې معیارونه ډېر ټیټ و د شک نشته خو ایت وخت د جمهوریت په دوره کې یوزل ولسمشر درې پنځه پنتون نو تړل چې هغه طبي پنتون نه وو او د ولسمشر دریز دا و چې دا تب سره معامله نه کیږي کچېره د دوی کیفیت ټیټ دی دا باید تړل شي اجتماعي علومو کې کچېره کیفیت ټیټ وي خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړي خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې دغه په وړاندې بتفاوت اوسو پنځه پنتون نه وو تړل دا یوازې مغایوه تجربه نور پانتونونو ستونزې درلودلې، پانتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، او وزارت ورسره ګام په ګام کار کولو چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغه حالاتو کې، یعنی د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې اداقل دا لیدلوری نه و چې پانتونونه دې وتړل شي، دو سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پانتونونه تړلې دي. اول سوال دا دی، دغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پانتونونه تړلې دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پانتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او کېدای شي یو لامل دا هم وي چې خپل خصوصي پانتونونه یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دیتا خپل آرشیوی وی چې دروازه وتړي. په صورت کې وخت وو، زه بیا یو لاند مقایسه کوم.
دا پښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وای څو کار مهال ته دند تر سره کړه، او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډیر ښه معلومات لري. دغه خصوصي تعلیمي موسسات، تحصیلي موسسات څومره مهمه دي؟ ځکه څومره معلومات چې موږ لرو، دولتي په هنتونونو په خوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسم ټولګي ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي. مثلا که به موږ په اوسه ډول فکر وکړو، یو لک فارغان درلودل د کال، نو همدې دولتي په هنتونونو به ایواز ډیر زره یا څلوېک زره فارغان د لوړو زده کړو لپاره دوی جذبول، اما شپږ زره او یا زره به هر کال به نتیجې یا هم به سرنوشت پاتې کېدل. بیا به همدغه خصوصي په هنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجیدو خواته روانه ده، یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي پانتونونه به دغه تشه ډکه کړای سي، او کنه دولتي پانتونونه لا هم هغه وړتیا نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بل څېړونکي سره چې په امریکې کریشن پانتون کې استاده ده، موږ د کرونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو په هکله یو څېړنه وکړه چې د کورونا نه مخکې، د کورونا په جریان کې او د کورونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کورونا په دوره کې د دولتي پوهنتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې و، د ټکنالوژۍ لحاظه. په دې معنا چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول، او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی و. خو په دولتي سیستم کې چې موږ ایچ ایل ایم اس استفاده کولو، د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې موږ واقعا ناکام وو. یعنی په دې معنا چې دولتي پوهنتونونه ناکام وو، او خصوصي پوهنتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پوهنتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه، د ځوانو استادانو د جذب له پلوه، د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډی استادان د بهر راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډی استادانو، ما هیڅ لیسانس استاد نه درلود. یعنی دغه پړاو ځینو پوهنتونونو زه ټولو تضمین نه شم ویلی، خو د ګوتو په شمیر پوهنتونونه او خصوصي پوهنتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان، تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پوهنتونونه ښه عملیې کول. اوس ستاسو پوښتنې په ځواب کې، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې ته ورسید. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې درلودې، خو دغه شمیر خصوصي پوهنتونونه موږ په 2001 کې 0، خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 5 میلیون محصلین منګه درلودل. په مجموع کې ټول سیستم کې 5 میلیون محصلین وو، خو دغه محصلین وو په 2001 کې دغه رقم 8000 وو، یعنی موږ په ټول افغانستان کې 8000 محصلین درلودل، هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې موږ 500000 محصلین درلودل او 2.5% نجونې وې. 2.5% نجونې، بیا تکراروم، د دې ډلې څخه 55% محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو، یعنی 55% دولتي لوړو زده کړو مؤسسو کې دوی زده کړې کولې، او 55%، یعنی د 2.5 لک نه زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. مګر یو سل اتیا رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، یو سل اتیا رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلي سیستم لپاره، یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری و. او له بعده مغه اوس لیدل کیږي چې یو شمېر د کیفیت لحاظه، یعنی پانتون کې درې ماوره د شاید دوستانو ورباندې بس کړي وي، کله چې موږ د یو تحصیلي سیستم یا یو تحصیلي بنسټ پکله خبرې کوو، درې موضوع ډېر مهم دي. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. استاد راشد، افغانستان سیستم بررسی که یا د افغانستان سیستم وګوره، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د زده کړو د متاسفانه د په اوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پیږې، خصوصا د غټو پوهنتونونو څخه هېواد خوشې کړل، ماجر شول، او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یوازې درې سوه شپاړس پی ایچ ډی ډاکتران درلودل، او ګڼ شمېر استادان ګوستادانو ماستري درلوده، یعنی د بیچلر یا د لسانس استادانو شمېر ډېر کم شوی و. په حال کې چې په 2001 کې موږ ماستر ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو، یعنی دا ډېر لوی پرمختګ و چې په تیرو شلو کلونو کې وشو. او اوس یو شمېر دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړې، ماستریانې وکړې، پی ایچ ډیانې وکړې، بیرته هېواد ته راستانه شول، دغه هېواد خوشی کړ، او دا ډېره لویه ضربه ده د افغانستان
تحصیل سیستم ته. بېله شکه، بېله
شکه. او دلیل هم دا ده، دوه ټکو کې دغه بس راټولوم، او دلیل هم دا ده چې اوسني نظام سره دغه موږ فریډم اف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې، کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې موږ اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان اجازه نه ورکوي څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکړي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې له اړخه تاسو ماته دغه دریو کلونو کې وښایئ چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړې، یوه علمي څېړنه، او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې یا د پوهې د انتقال په برخه کې د ټولو بهرني پوهنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوي دي. ټولو سره پریشوی دي، سکالرشپ نشته، مثلاً بهر ته نشي ناستول کېږي، یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي، چې هغه یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه دي. په حال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټولو هېوادونه، ان تر دې امریکې بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټولو هېوادونه تقریبا اروپایي هېوادونو بورسونه وو، دغه اړیکه پرې شوې ده. یعنی په جمع بندي کې ویلی شم هغه درې مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه له بعده مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته به بیا په نتیجه ګیری کې په دې لږ زره تم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنې ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، له سیاست لري ساتلی شو، آیا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبرې وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ښه، مهرباني وکړئ بغلان نه، که باغران نه، د هلمند څه وایي؟ موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د هیواد په واده کې د خصوصي لوړو زده کړو پر رول باندې خبرې کوو. څومره دغه خصوصي پوهنتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهم دي ستاسو نظر؟
ما دا مېلمه څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید زموږ تحصیلات یعنی باید قوي تر شي، اوس موږ تاسو ګورو په افغانستان کې یا خصوصا په د شمال ولایتونو کې موږ تاسو هغه پانتونونه اوس امارات بند کړی دی او طالبانو بند کړی دی. یعنی زه دغه کم امارات استاد ته زوایم ته چیرې موږ تاسو په دې افغانستان کې یعنی موږ تاسو ضرورت لرو، یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسو ضرورت لرو، باید موږ تاسو دا پانتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخش چې دی په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دې لپاره باید د امارت اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله کور ودان ډیره مننه. سلامت حسین نظر مو واوریدل شو یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوي. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم فضل الله الدین صاحب. سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي نو جوړ بس
او مننه زموږه دایمي اوریدونکو اتل صاحب له هلمند. ستړي مشي ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په ونده کې خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې ونده څه ده؟
قربان سم خدای ته خوشاله کړم محترم فضل الله الدین صاحب مخبري تراسه موجوده نو زه ستاسو نشانه اوریدم کې مده د ډېر وخت زما شمتول د وخت زده ازادي راډیو نشرات چې دی او مې الدین صاحب محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کې مشتا سره ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګرای چې د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه د ازادي راډیو پر تپور اوشتي د مرز ازادي راډیو نشرات یې ګسره کړه کړی دی نو خدای دې وکړي تخنیکام کاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا راډیو نشرات ستاسو پر نشراتو پر ځای باندې د ازادي راډیو پر ځای د خپلې د ازادي راډیو د سره ناوړه لیکلي الدین صاحب
خا ممکن هلمان کې د غستون زوی کله ناکره د میډیا هم سپی یا منځنۍ سپی او بل سره دغه ډول ټکر کوي پر حال هغه ته موږ توجه وکړو. تخنیکی همکاران به جریان کې کو رازو موضوع ته لاند خپل نظر ته وای څومره مهم دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت.
قربان سم ډیر مهمه دي محترم اسد الله الدین صاحب مرده حکومت صدا غوښتنې چې دې داسې نه کوي چې مثال د ذکر په دغه باندې بندیزونه ولګي پر نور شان دي بندیزونه ولګي. محترم اسد الله الدین صاحب موږ مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کوو فقط دغه تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشته اشاره وته وکړه کم بندیزونه چې پر دې لګول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي موږ ذکر ته ضرورت لرو الدین صاحب یو ملک چې پرمختګ کوي په سیواد او په لوسه کوي تاسو وګورئ نړیوال ملکونه ته الدین صاحب محترم کمپیوټري تایری جوړ کړی دي خپل پکورو کې نه چې دا غزا څخه نور ملکونه په نشکی دا د چی شي برکات دا د علم برکات الدین صاحب نو د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي پر سنوي بندیز م لګوي دا ستاسو په ګټه دی الدین صاحب. زه اوس مثال د خبرې د دې ځاتن سم کولای چې ملک ته ځاتم دا غته لا څنګه ستاسو درخني کله کله ما ځار تر مسول چارواکو د سیږي خو بدبختانه باید و د غرسنی لږه مثال د خبرې د حکومت باندې پر لګولې نو خدای پاک دې چې حکومت یې ته توجه وکړي مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیزونه لري کلو دین ته محترم
کور ودان ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا رازو باسمیل منو سره راټول او ستړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري. خدیده اوریدونکو علی کپریش ول راځي د بحث درنو ملمنو چې بحث سره راټول کو د پايشي بوته نګدې شوی تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا لبده مرغه چې بعد پایلې لري او دوامې پوګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخه کیږي. دغه راز دایادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې دي سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عنعنات او هم اسلامي ارزښتونو لمخې دا کارونه کوي هلته چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دي په دې اړه ډیر جزئیات نشته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي. راځي با سره راټول کوم ارمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې له حوصله مندې مننه. څه کول په کار دي ولسته خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی ځکه کچیرته د غوازیات دوام کوي ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي ولست خپل څه کولای شي فکر کوي ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان ستا ولسته مېرمن شته.
مننه خو پښتنه دا خو فکر نکم چې ولس نه څه وکولای شي ځکه چې کلم ولس خپل غږ پورته کوي نه په زندانونو کې دی او هغه ته سخت شکنجې ورکول کیږي زموږ نو خويندو ته. نو مهمه خبره دا ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نشي دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څه کم زیات دا وخت موږ ته بیرته راکولای شي یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بیرته راګرځي. نه، دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې یوه ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن دپاره. دوی باید یو ثانیه هم ځای نه کی او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینې محبت د بشر دوستۍ دین دی، د ظلم او ستم دین نه دی. دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کینی چې آیا دا کار د کولو دی او که نه دی. دا مکمل سیاست د خپل ځای پرېږدي، د خپل وطن ته د توجه وکړي، د خپل ملت ته د توجه وکړي، د ملت حق دې ورکړي. او که چیرې دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګوو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ به دلته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخکې وړو، دا هیڅ کله امکان نه لري. نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې بیرته جبران نه لري. نو وي د خلکو زور د خدای زور دی. نو دوی د وډار چې د دې خلکو د عقدې نه چې دا ورځ په ورځ زیاتیږي او ورځ په ورځ د دوی په زړونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي، د پوهنتونونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي، دا هم کولای شي، ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینې ورکړي، دوی د خپل کې کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کې هیڅوک نشي خپلولی.
بله، کور ودان
دوی د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلی شي. خو دوی ورسره نه وي، فکر نه کوم د دوی په زیان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هېڅ جبران ونه لري.
سلامات اوسئ میرمن خورم، ډیره مننه. ښاغلی سادات، فکر کوئ د طالبانو چارواکو دا خبره درک کړي چې که چیرته په اوږد مهال کې دوی دغه بندیزونو ته دوام ورکوي، د ولس فاصله ورسره زیاتیږي؟ مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ په تنګ شي. فکر کوئ د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی اتمن دغه حساسیت درک کړي دی ځکه له ولس سره سروکار د ولس سره کینی؟
ډیره مننه نظیم صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس، خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چیټ او پاسته ورسره لرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده شوې ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وجیګیږه. دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نظیم صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پرسنوي کې دا تقریبا 40 کلن د 20 کلن الکس هم دغه خبرې دي. نو زما په اند باندې نو خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي، باید د ولس هیلو تجمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کی دي. او که غواړي چې یو څو کال نور د حکومت وکي، رښتینی حکومت وکي، نو دی ته ضرور ده چې ښوونځي او پانتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخیر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته پکار نه دي، عمل پکار ده. اوس که رښتیا وایم دی مې نه پریدي، که دروغ وایم الله مې نه پریدي، مونږه مهران پاتې شوي اس څه وایو. دوی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی، دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام مونږ ته فریعا ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدی چې یو نامحرم حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کیزینه شخصي ستونزې لري، باید کیزې ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل پکار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دي وکړي. دا لیمانه شروع ټول ولس باندې را کوم چې باید دې یو لاس کړو، نو دې پوه کړو د اصل دین نه ورته پوه.
او کور ودان ډیره مننه سادات صاحب، سلامات او سید باسل کې چې به پات دي. خاغلی عبیدی، ستاسو د پای خبرې هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتونکو څو میاشتو کې یا پراتونکو کال کې بل اخره د خلکو د خبرې باوري سر بغریوان کې کوزي او غوږ به پګری او عملی اقدامات به کوي؟ څه هلی شته عملی دګر کې؟
زه چې ګورم نه، لبده مرغ اراده نشته. مخکې تاسو خو پوښتنه وکړه د ولس او د اوسنی نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس اواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل اواز اوچت کړي. او څوک چې خپل اواز اوچتوي هغه زندان ته ځي او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده لبده مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات دا ستونزه نه لري، په مجموع تیر نظامونه هم چې وګوري، یوازې دوی هغه ارک او کوم چاپلوسان چې ارګ ته د نکیږي فکر کوي ولس دغه دی کنه په هغه چې په نور نړۍ کې ټول پختنه کیږي د ټول پختنه په اساس دوی خپل سرویګان کیږي د سرویو په اساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي په افغانستان کې خو له بده مرغه تر اوسه دغه کار نه دی شوی یوازې هغه څو د ګوتو پشمیر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره رابط لري هغوی چې زی وایي هر څه سم دي نظام فکر کوي چې هر څه سم دي په هر صورت زه ایلې نه ګورم خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده او که چیرې دغه اراده پیدا شي په دغو دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشي او دغه دریو برخو باندې باید حداقل تحصیلي نظام د واده لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست لری وساتل شي او دا یو اصل د پټور نړۍ کې تحصیلي نظامونه سیاست سره اړیکې نه لري بهي جلا مسله ده او دا باید په افغانستان کې د سیاست څخه لری وساتل شي. دویمه مسله د استادانو به تر استنیدل دي. دریم د نړیوالو پنتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي
ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو ل خون کې او د خزو فعال ل تفي خورم ل مدني فعال سید احسان سادات او د جرمني په لابزیک پانتون کې ل چیډون کې او د لوړو زده کړو وزارت ل پخوانی ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
شاعری لکھی زما صدر مہتاب شو دادا حبیب زی کلی دادا حبیب زی کلی دادا حبیب زی کلی مثالی گرانا دس پہ نیخی گرانا نب پریش دی بیا میدان تھا تم بدی گرانا تھا تم بدی گرانا تم بدی گرانا